السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د حمله په اړه عکس العمل څرګند کړی دی. پایل خبرونه کیږي. د طالبانو او امریکایي هیئت د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسېد د ځینو پرمختګونو خبر ورکول سوی دی. د بغلان پولیس وایي چې یو ځوان د یوه افغان هندو د وژنې په تور نیول سوی دی. د امریکا او چین تجارتي مرکچیانو پرون د چین د وارداتو پر ضد د تعرفې د نوې څپې تر عملي کېدو مخکې په خپلو کې خبرې وکړې. د طالبانو او امریکایي هیئت د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسېد د ځینو پرمختګونو خبر ورکول سوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي، د خبرو په دغه پړاو کې دوی د جګړې د ختمولو لپاره ثابت خورو پرمختګ کړی دی. طالبانو د مذاکرو دغه پړاو په ټوله کې مثبت بللی چې ګواکې دواړو لوریو د یو بل نظریات په حوصلې سره اورېدلی دي. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه ناوخته په ټویټر کې لیکلي، موږ ډېرو دقیقو جزئیاتو ته داخل سولو، خو په جزئیاتو کې هر وخت ځینې مسایل او خنډونه وي. بل لوري ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي چې د خبرو په دغه پړاو کې د مخکنیو مذاکرو د ترتیب سوي مسودې په اړه بحث وسو. د ویلي چې په ځینو مسایلو کې پرمختګ سوی او هغه مسایل چې پاتې دي د مذاکرو په نورو پړاوونو کې تعقیبېږي. په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو شپږم پړاو 9 ورځې دوام وکړ، خو په عین حال کې په افغانستان کې حملو هم شدت موندلی و. د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن یو ورځنۍ لوبه یا او ډی آی لپاره د سیالۍ ډګر ته وځي. ټاکل شوی چې په سکاټلند کې دغه لوبه د کابل پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیل سي. د پردونی مبجو پایل سی. د افغانستان د کرکټ بورډ تخنیکی سلاکار تاج ملک عالم د پنځمې پورز ازادي رادیو ته ویل چې دغه لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده.
دغه لوبه د ټیم لپاره په دې باندې مهمه ده چې د لوبغاړو هغه هماهنګي یا کمپټیشن نړیوال جام نه مخکې دې باندې جوړېدای شي، او د لوبغاړو د میچ پریکټس هم هغوی ته ډېره ضروري ده.
افغانستان به د جون پر لومړۍ نیټه د کرکټ په نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه له استرالیا سره وکړي، خو د دې سیالیو له پیل مخکې 15 تمریناتي مسابقې کوي چې یوه به له سکاټلند، دوی له آیرلند، یوه له پاکستان او یوه له انګلستان سره وي. د بغلان پولیس وایي چې یو ځوان د یوه افغان هندو د وژنې په تور نیول سوی دی. د بغلان د امنیتي قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت نن ازادي رادیو ته ویل چې مشکوک کس دغه هندو وګړی دوی میاشتې مخکې له کابله تښتولی و چې د هغه تر وژلو وروسته دی خپله هم تښتېدلی و. ښاغلی بشارت وایي چې دغه مشکوک سړی پرون د پلوخمري ښار په بالادوري سیمه کې ونیول سو. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 8 کسان هغه وخت وژل سول او 15 نور ټپیان سول چې د بغداد د صدر ښار په یوه مارکیټ کې ځنوجونکي حمله وسوه. د پولیسو یوه لوړ رتبه چارواکي پرون ویل یوه ځنمرګي بریدګر چې انتحاري وسکټ یې اغوستی و د جمیله مارکیټ هټیو ته نږدې چاودنه وکړه. داعش ډلې په یوه آنلاین اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. حمله پر ځای وخت د ماښام پر 6 بجو وسوه چې ګڼ کسان په دې وخت کې په روژه ماتي بوخت وو. د څو کلونو تر ناامنۍ وروسته د بغداد امنیتي وضعیت بهتره سوی، خو بیا هم د دغه ښار په ځینو برخو کې تروریستي حملې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او چین تجارتي مرکچیانو پرون د چین د وارداتو پر ضد د تعرفې د نوې څپې تر عملي کېدو مخکې په خپلو کې خبرې وکړې. پر دې موضوع کړکېچ وروسته له هغې زیات سو چې تېره اونۍ د امریکا تجارتي مرکچي رابرټ لایترز او د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین پر چین تور ولګوه چې له خپلو مخکنیو ژمنو شاته سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د دغه شاتګ په ځواب کې د مې له سمینېټي څخه له چین څخه د 200 میلیارد ډالر په ارزښت پر وارداتو خپل تعرفه له 100% تر 25% پورې لوړوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره چهارشنبه په فلوریدا ایالت کې وویل چې چین موافقه ماته کړې ده. هغه ژمنه وکړه دغه اضافي تعرفه به تر هغو د چین پر وارداتو برحاله وي چې چین د ده په خبره د امریکایي کارګرانو له تیر ایستلو لاس نه وي اخیستی. چین ویلي که امریکا د چین پر مالونو ګمرکي تعرفه زیاته کړي، دوی به هم ځوابي اقدام وکړي. د امریکا د دولت پرونی ارقام ښیي چې په مارچ میاشت کې له چین سره د امریکا تجارتي کسر 28.3 میلیارد ډالرو ته راټیټ شوی چې دا له 2016 د کال راهیسې تر ټولو ټیټه سطحه ده. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې دی به د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان د دفاع د وزیر په توګه ونوموي. له دې سره به د ده په خبره د دې څوکۍ په اړه هغه اوازې ختمې سي چې د دفاع د مخکني وزیر تر استعفا وروسته ولاړې سوې دي. د دفاع مخکني وزیر جیم ماتیس د ټرمپ له پالیسیو سره د اختلافاتو له کبله استعفا وکړه. 55 کلن شانهان چې پخوا د بوینګ شرکت اجرایه مدیر و، د جنوري پر لومړۍ نیټه د دفاع د سرپرست وزیر په توګه ونومول سو. سپینې ماڼۍ پرون په ویلامه کې وویل چې هېواد ته د شانهان د فوقالعاده خدمت او د رهبرۍ لپاره د ده ثابت سوي ظرفیت ته په پام سره ولسمشر ټرمپ غواړي چې پاتریک شانهان د دفاع د وزیر په توګه ونوموي. شانهان پرون د دفاع وزارت له ودانۍ بهر رسنیو ته وویل چې د کابینې د دې کلیدي څوکۍ لپاره پر خپله نومونه هیجاني سوی دی. دغه څوکۍ د امریکا د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي کاونټرپارټ انټرنیشنل ټولنه چې د چهارشنبې په ورځ یې پر دفتر د طالبانو لخوا حمله وسوه، د سولې او پخلاینې او له ښځو سره د مرستې په برخو کې کار کوي. د کابل په شهر نو سیمه کې د دې غیر حکومتي ټولنې پر دفتر په برید کې 15 پولیس او 4 نور کسان مړه او 4 تنه ټپیان سول. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي کاونټر پارټ انټرنیشنل ټولنه چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یې تمویلوي د نورو فعالیتونو په څنګ کې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د خبرو په هڅونه او همداراز ښځو ته د فرصتونو د برابرولو په برخو کې کار کوي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د کابل په شهرنو سیمه کې د دې مؤسسې پر دفتر وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې ټول 9 کسان چې 15 پولیس، 3 ملکی وګړي او 1 ګارډ پکې وو ووژل شول او 4 نور کسان ټپیان دي. پر دې سربیره 15 تنه برید کوونکي هم د چارواکو په وینا د افغان ځواکونو په ډزو ووژل شول. د دې حملې مسؤلیت طالبانو ومنه. د ډلې په یو بیان کې وویل چې کاونټر پارټ انټرنیشنل د افغان ځواکونو لپاره د بهرنیو پوځي روزونکو د ګمارنې په چارو کې لاس درلود او دوی د دې مؤسسې فعالیتونه له ډېرې مودې راهیسې څارل. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو د حمله په کلکه غندلې او ویلې دي د حمله پر هغو اصیلو ارزښتونو بیرحمانه برید دی چې د کاونټرپارټ انټرنیشنل په څیر ټولنې د تعلیم او د خلکو د ګډون په نورو برخو کې وړاندې کوي. د کاونټرپارټ انټرنیشنل مشر او اجرایه رئیس ان هوداګ ویلي چې برید کوونکو بې ګنا ملکی وګړي او د پرمختګ د چارو کارپوهان چې خپل ژوند د ښځو، ځوانانو او معلولو کسانو په ګډون د افغانستان د تر ټولو بېوزلو خلکو د ښېګڼې ارمان ته وقف کړی دی په نښه کړل. ملګرو ملتونو هم د کاونټرپارټ مؤسسې پر دفتر برید غندلی او ویلي دي چې پر ملکی اهدافو برید هیڅ راز توجیه نه لري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ناظم توبی لانزیر په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویلي دي چې سکل د روژې مبارکه میاشت په خونړیو جګړو پیل شوه او د دې تشدد بار د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ملکی وګړو په اوږو دی. په بیان کې د ملګرو ملتونو د چارواکي د افغانستان د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ کړی چې په تیره په روژه مبارکه کې د ملکی وګړو خوندیتوب په پام کې ونیسي او درناوی ورته وکړي. په افغانستان کې د تشدد څپه په داسې حال کې پراخه شوې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسید. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې پرون خپور شو پرته له دې چې د روانو جګړو یادونه وکړي ویلي دي چې د خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت و او دواړو خواوو د یو بل نظریې په حوصله واورېدې. د طالبانو په بیان کې پرته لدې چې پر نورو جزئیاتو رڼا واچول شي ویل شوی دی چې په دې پړاو کې د تیرو خبرو پر جوړه شوې مسوده له بحث وروسته په ځینو برخو کې پرمختګ وشو او ځینې لا پاتې دي. د مجاهد په وینا اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې پر ښکېل خواوو غږ کړی دی چې د ملکیانو خوندیتوب ته په تیره د روژې په مبارکه میاشت کې درناوی وکړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو ډېرې فعالانې بیره لري چې په واک کې د طالبانو شریکېدل به خلک خصوصا ښځې د طالبانو د واکمنۍ له سختیو سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې ښځو ته اجازه نه وه چې تعلیم وکړي او له نرسانو او ښځینه ډاکټرانو پرته ښځو ته د کار کولو ازادي هم نه وه. پر ښځو ډېر نور ټولنیز بندیزونه هم په هغه وخت کې لګول شوي وو. په هرات کې د ښځو د حقونو فعالانې څه بیره لري؟ جزئیات له فرشتې جلالزی څخه په یو راپور کې اوري.
خالده خورسند د هرات اوسیدونکې ده. هغه به د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې په پټه د ښځو یو تعلیمي مرکز ته د سبق لپاره تله. د هغوی دا تعلیمي مرکز د سوزنې طلایي د خیاطۍ کورس په نوم جوړ شوی و. د سنډي ټایمز خبریالې کریستینا لام د هرات د ښځو د تعلیم د داسې پټو مرکزونو په اړه یو کتاب لیکلی دی. هغې ازادي راډیو ته ویلي، متاسفانه ډېری هغه هراتیانې ښځې چې په پټه به یې شعرونه لیکل، مبارزه یې کوله، سبقونه یې ویل، له افغانستانه ووتلې یا نور لیکل نه کوي ځکه له وضعیت ناراضي دي. خو خالده خورسند لا هم په هرات کې کار کوي. خالده ویلي چې د هغې زمانې ویره او وحشت لا هم په فکر کې دی. هغه مني چې په وروستیو 30 کلونو کې د ښځو ژوند ډیر نه دی بدل شوی، خو وایي چې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته ښځو ډیر زیار ایستلی چې په ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کړي. د خالده له نظره د ښځو د هڅې له خطر سره مخامخ دي. دا ویره لري چې د افغانستان ښځې به بیا له پخواني حالت سره مخامخ شي. د وسوالو طالبانو سیاسي استازي په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو لګیا دي. دا د دواړو خواوو د رسمي اولنی خبرو شپږمه دوره ده. خورسند وایي کده دې خبرو په نتیجه کې طالبان د افغانستان په حکومت کې ځای پیدا کړي، سخت دریځو اسلام پالو ته بچي د دې په وینا په غیر رسمي مدرسو کې افراطیت ست کوي، د ټولنې لار خلاص سي. د ښځو د حقونو د دې فعالې په وینا لږ تر لږه 50,000 هلکان او ځوانان یوازې په هرات کې په داسې مدرسو کې زده کړه کوي چې هغوی ته د طالبانو په څیر د سخت دریځ او نظر تبلیغ کیږي. خورسند ویلي حتی اوس په هرات ښار کې سخت دریځ ډلې او وګړي د طالبانو د نظر او ایدیالوژي پلوي کوي او د ځوانانو پر فکر سخت زیات اغیز لري. هغوی ته بورسیه ورکول کیږي، د پاکستان په مدرسو کې د زده کړې لپاره د پاکستان سرحدي منطقو ته استول کیږي. دا خپل په هرات کې د فکري ودې لوری څرګندوي. خو د هرات په مدرسو کې چړیان او طالبان نه مني چې افراطي اصول زده کوي. په هرات کې د فخر المدارس د مدرسې طالب العلم جان آغا جامی یو شکلن دی. دی وایي الله ویلي چې د غله نارینه او ښځې لاس پریسي.
کنسرت او موسیقي کې هیڅ چیز نه دارد چون که حرام است.
جامی ازادي راډیو ته ویلي چې کنسرتونه، رقصونه او موسیقي په اسلام کې حرام دي ځکه د دې په وینا دا د انسان مغز او فکر خرابوي او په ټولنه کې فساد اچوي. خالده خورسند داسې فکرونو ته اشاره کوي او وایي په افغانستان کې ښځو ته دا چې طالبان په قدرت کې وي یا نه فرق نه کوي. د خورسند په باور په وروستیو 30 کلونو کې په افغانستان کې ښځو مناسب پرمختګ کړی دی، خو وایي چې دا پرمختګ له خطر سره مخامخ دی ځکه حکومت مخکې له مخکې لا ډېرو سخت دریځو او محافظه کارو کسانو ته ځای ورکړی دی. د ښځو او امنیت په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د جورج ټاون پوهنتون په رپورټ کې چې په 2013 میلادي کال کې خپور شوی، افغانستان د ښځو لپاره د نړۍ دوهم بد هیواد پلل شوی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې افغانستان کې د کار د قوې یوازې په 16 کې 14 ښځې دي. د افغانستان د ټولو ښځو نیمایي برخه تر څلورم ټولګي یا تر هغه کم زده کړه کړې ده. په افغانستان کې له دریو دوه نجونې په کوچنیوالي یا نوې ځواني کې ودیږي او په اوسط ډول د افغانستان نجونې د 15 او 14 کلونو ترمنځ وخت کې ودیږي او لویه برخه یې د میندو او پلرونو پر رضا واده کوي. د سنډي ټایمز خبریالې کریستینا لام د افغانستان د ښځو د مبارزې او سخت ژوند په اړه په خبرو کې د مثال په توګه د یوې هراتۍ لیکوالې نادیې انجمن یادونه کړې ده. کریستینا لام ویلي نادیه انجمن د هغې میړه د دې لپاره ووژل چې هغه نه غوښتل چې نادیه د ښځو په اړه لیکنې کوي او په عامو غونډو کې د ښځو پر حالت غږیږي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غاڼه کې مو د فرهنګي خبرونو سربیره له هلمند د بوست رادیو په اړه راپور برابر کړی.
د رسنوي کارونو په مجموع کې اول ځان درېدوم د پخوا پرتله کمزوري سوي لاملونه
په هنر جاج کې لا لیکوال او قامپال سیاستوال شمس بونیری سره د لرو او برو پښتنو په فرهنګي اړیکو غږیدلی یو.
په خپل طریقو باندې د مداخلت خبره کړې ده، پښتنو د هغه خلاف د جهاد کړې او روان ده.
فنکار برخه کې لا شاعر او ژباړن میر احمد یاد سره د هغه په فن غږیږو.
تا باندې هم د اسمان قامت غرور بار، ته هم په خاموشه چغو بل چا په سجاړي.
زر پانه کې با لنډه کیسه لیکونه واوري.
غږ واورېدل شو. د دیواله څنګ ته د پښو په سر کېناست. څو دقیقې وروسته د دروازې خلاصولو غږ پورته شو.
په ادب جام کې به د قاضي میر احمد شاه رضواني د ژوندانه احوال واوري.
رضواني نه یوازې دا چې یو پوخ لیکوال او په نثر کې د قوي لاس خاوند دی، بلکې یو ډیر ښه او قوي شاعر هم دی.
او په ورېښمین خیال کې به لیکنه شوی شعر واوري. ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، او پر اخلم قلمونه کتابونه په هنتون کې را تبیا یو چارا کړی.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په پیل کې مریم توخی ته وکیږو چې د تیرونی فرهنګي خبرونه یې راټول کړي دي.
د پروان ولایت د توبدرې یا استوپی د لرغونې ساحې د کندنو او بیا رغونې د درېیمې دورې کار پیل شو. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت په دې ساحه کې جوړه شوې وه، د پروان والي فضل الدین عیار د توبدرې د لرغونې ساحې د کندنو او بیا رغونې د دوام پړاو د کار د پیل کېدو له امله مبارکي وویله، او د هېواد د تاریخي ځایونو د بیا احیا کولو او رغونو په لاره کې یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فعالیتونو او هڅو له امله قدردانی وکړه. او ویل چې د توبدرې د استوپې ساحه یو ارزښتناکه لرغونې ساحه ده او زموږ د تمدن او تاریخي هویت څرګندوی ده. د وویل چې د دغې تاریخي ساحې بیا احیا کول او رغونه د سیمې اهمیت او ارزښت زیاتوي او د هېواد د اقتصاد په وده کې ستر رول لري. وروسته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د توبدرې د لرغونې ساحې د دویم پړاو په باب څرګندونې وکړې او ویل چې د کیندنو دویم پړاو د لومړی او درېیم پړاو په نسبت توپیر لري. په دې معنی چې د کیندنو کار د استوپې له حریم څخه وتلی دی او انګړ یې تر کیندنې لاندې نیول کېږي، چې دغه پړاو 390,000 امریکایي ډالر لګښت غواړي چې د اچکو موسسې لخوا تطبیقېږي. د دغه راز وویل چې د کابینې په غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د وړاندیز پر بنسټ د هېواد په کچه تاریخي ابداتو د بیا رغونې لپاره هم بودیجه په پام کې نیول شوې ده. د پروان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالواحد هاشمي وویل چې د توبدرې د استوپې د بیا رغونې کار په دوو پړاوونو کې تر 80% پورې او د هغې د کیندنو کار تر 30% پورې پرمختګ کړی دی. په خوست ولایت کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د لنکن ښوونیز مرکز په نوښت د سولې تر نامه لاندې پسرلنۍ مشاعره په داسې حال کې جوړه شوه چې لسګونه شاعرانو، فرهنګ پالو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی و. په جوړه شوې مشاعره کې د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت مشاعرې ته په پیلي ځواینا کې له شاعرانو وغوښتل چې تل د سولې او ورورولۍ لپاره کار وکړي او د شعر په ژبه د سولې غږ پورته کړي. د ویناوالو له برخې وروسته ګڼ شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو شعرونه واورول چې د شعر په ژبه پکې د هېواد پالنې، ورورولۍ، سولې او یووالي پیغام وړاندې شوی و. اورسته خبر دا چې د افغانستان د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ صندوق شپږ تنه هغه خبري اعلان چې عاجلو درملنو ته اړتیا درلوده نقدي مرستې وکړي. د متقاضیانو غوښتنه د موظفې کمیټې لخوا وڅېړل شول او هغه شپږو تنو خبري اعلان ته چې سندونه یې بشپړ شوي وو او عاجلو درملنو ته اړتیا درلوده د مرستې مستحق وپېژندل شول او هغوی ته اختصاص شوي پیسې د صندوق د رهبرۍ د هیئت په شتون ورکړ شوې. خبریالې شکریه چې له څه مودې را په دې خوا د سرطان په ناروغۍ اختوه د نورو په استازیتوب د صندوق د مرستې له ترلاسه کولو وروسته له جمهور رئیس غني څخه د دغه صندوق او د صندوق له رهبري هیئت څخه د دوی د مرستې په خاطر چې په دو طلبانه توګه د رسنیو د کورنیو په خدمت کې دي مننه وکړه. د یادونې وړ ده چې له ژورنالیستانو څخه د مالي ملاتړ صندوق د توان تر حدوده پورې د خبر رسولو لپاره د اړو خبریالانو او د شهیدانو د کورنیو ملاتړ کوي.
رسنۍ د پیغام رسولو، تفریح ورکولو او امر روان د ترمیمولو دند پر غاړه لري. په دریمه درجه ټولنو کې د رسنیو پر وړاندې ګڼ خنډونه شته او بیا په هغو سیمو کې خصوصا لا ډېرې دي چې امنیتي مشکلات لري. هلمند چې یو له جګړه ځپلو ولایاتو څخه دی، سره له دومره ډېرو ستونزو بیا هم رسنۍ پکې فعالیت کوي. هلته یوه محلي رسنۍ بوست یولس کاله نشرات وکړل. دا چې د رادیو څه ډول یولس کله نشوه زموږ همکار الیاس ته یې پرې راپور برابر کړی.
دلته شمیر کسان دی واړه تعمیر په انګړ کې د خپل یولس کلن مزل لمانځنه کوي. په هلمند کې که څه هم ګڼې راډیوګانې د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، خو بوس چې په 1908 لمریز کال کې په فعالیت پیل کړی دی څنګه یولس کلن شوه؟ د دې راډیو مشر عبدالسلام زاهد چې پخوا ګلدوزي کوله، اوس د بوس راډیو په برکت مشهور شوی دی او د رسنیو د ډګر ستوری بلل کېږي. ظاهر وای تعمیرونه او ودانۍ ډېرې بدلی را بدلې کړې، خو د معیاري خپرونو تر اسري کرشي ونوښت. ښاغلی زاهد چې د بوست راډیو د ولسي مکلیز مناسبت یو واړه خو منظم پروګرام ته خبرې کولې وویل، اوس هم د ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره سره خپل کارونه مخته وړي.
مقصد د دې راډیو د جوړېدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې هیڅ هدف نه و. د رسنوی کارونو په مجموع کې اول ځان در یادوم د پخوا پرتله کمزوري سوي. لاملونه ډېر زیات، د ځای نشتون دی، د همکارانو ډېره کمه اندازه معاش دی چې موږ چاته معاش نسو ورکولی، خو بیا هم کور ودان دلته ښه ښه قدرونه راغلي دي، مفت کار کوي خپل د ولس لپاره. همدارنګه د برېښنا لوړې تعرفې دي چې موږ یې دغه ته مجبوره کړي چې برېښنا هم بیخي قطه کړې. ډاکټر صاحب اشرف غنی د خدای لري دوی چې راغلی دی فقط پر موږ ډېر ټکسونه ډېر کړي دي، نو ټکسونه مو مالیات مو بیخي ډېر لوړ دي، نو که موږ کمزوري سوي یو دوستان ته زدوامه چې علت یې دغه دی چې مشکلات مو ډېر وو.
عبدالسلام زاهد وویل د دې ټولو ستونزو سره سره د برېښنا بل، د فریکونسي، د جواز لګښت او مالیه، د تعمیرونو کرایه او د کارکونکو معاشونه او مصارف پر وخت او بل جرمي ورکړي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېرې غږیزې رسنۍ د فریکونسي او نورو مالیاتو د نه تحویل له امله تړل سوي دي او یا هم د سختو مالي ستونزو له امله د لوېدلو په حال کې دي. د دې راډیو د بریالیتوب راز هغه خبرونه یاد کړي چې د ټولو ټولنیزو، مذهبي او کورنیو اساساتونو سره هم نظر خو د اصلاح لپاره جوړ شوی دی. دلته د اوریدونکو ګډونکو په صفت راغلي کسان د نورو دولتي او خصوصي غونډو په خلاف د هلمند د نږدې اکثر ولسوالیو او سیمو څخه دي. د دوی یو شمېر د غذایونو څخه هم راغلي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د بوست راډیو یو اوریدونکي په ځلا مطمئن وویل، موږ د خپل فکر او حالاتو تر څنګ حتی د موسمونو او ورځو په مناسبت ځانګړي او شیخ پرونې اوریدلې دي.
د بوست راډیو خبرونه سوا چنم زه خوان اخم او اوریدونکي خوان ځنې اخلي، او موږ دا خبرونه په زړه پورې دي چې موږ د اوریدونکو نظرونه چې ښه خبرونه موږ ته په زړه پورې دي، او خلک هم پرې خوشحاله دي، موږ هم پرې خوشحاله یو. خو د تلا یو ته نور هم وسوالي کې چې داسې خبرونه موږ لپاره جوړې چې اوس چې دا وي چې موږ پښتنه کړې ده، هغه زموږ خوشحاله دي. موږ د غواړو چې د ځای صاحب سره چې موږ ته دغه روان روژه کې هم دغسې خبرونه جوړې چې لکه تورې تېرې روژې چې جوړې کړې ده.
بست رادیو خپل خبرونه پر نه اتیا اشاره ته اف ام چپاکوي. په هلمند کې د مهال یو دولتي او درې خصوصي تلویزیونونه او د ملي رادیو ترڅنګ اته خصوصي رادیوګانې فعالیت کوي چې د خاور په نوم یوازې یو تلویزیون د نامعلوم دلایلو له مخې تر دوه کاله فعالیت وروسته خپل کارونه درولي دي. اما په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې 34 رسنیو د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه درولي دي چې 15 په مرکزي زون، 4 په لویدیځ او نور په شمال او کابل کې وي. په دوی کې 4 تلویزیونونه، 10 رادیوګانې، 13 چاپي او 2 آنلاین رسنۍ شامل دي.
چیرې د نړۍ تاریخ ته زیر شونو وبګورو چې قومونه په دوو دریو آن له حد په زیاتو ټوټو ویشل شوي، لمنځه تللي او کله ناکله بیرته سره یوځای شوي. دا بیلخت بدلون او بیرته یوځای کېدل کله یوې خوا د سیاسي ملحوظاتو پر بنیاد وي، لبل خوا فرهنګي اړیکې او راشه درشه هم پکې مهم رول لوبولی شي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له قامپال لیکوال او شاعر شمس بنیری سره د پښتنو د فرهنګي اړیکو په غښتلتیا او پیاوړتیا خبرې کوو.
هنر جاج.
شمس کداره توای چې کتام د وخت تړاکونه او جبرونه خو په پښتنو باندې ډیر زیات راغلي دي او بیا په سینه باندې اولو یې کرخه کړ شوې ده. څنګه کولای شو چې د فرهنګي راکړې ورکړې په اساس پښتانه سره یو ځای کو؟
ټول نوولنې خبردار چې قانون د خپل آبادی او ازادۍ لپاره او د خپل خاورې لپاره مبارزه کوي او پښتانه همیشه لپاره د پرنګي خلاف او د پرنګي نه پس چې چا هم دلته په خوبیا طریقو باندې د مداخلت خبره کړې ده، پښتنو د هغې خلاف د جهاد کړې او روان ده. اوس دا د وخت او د حالاتو یو واضح سوال دی مونږ لر او بر پښتنو ته، کوزو پښتنو ته او بر پښتنو ته، چې چا چې هم دا کرخې را کړې دي دا د دې خاورې او د پښتنو دښمنان دي. په دنیا کې ډېرې کرخې را کړې شوې دي. دا د جرمن کرخه په هغه کې یو ثبوت دی. د پیرنګیانو یو خبره چې د هانګ کانګ په نوم یو جزیره اغستې وه، دا یې آزاده ساتلې وه، خو چې په خلقو کې احساس پیدا شو نن هانګ کانګ په دنیا کې نشته، د چین برخه وه، او هغه جرمن چې په دوو روسو کې مشرق او مغرب کې وو دا خبره، او چې دا غیر حالات باندې کم غیر منطقي یا د مذهبي پنوم باندې په پا پاکستان کې دلنه کم شی په میراثه کې پیرنګي پرېخو، د بنگلاديش په شکل کې دا غیر لپاره مبارزه، د جبې لپاره او د خپل قومي حقوقو لپاره مبارزه، او دا غیر ثبوت کوم دی دا مونږ ته دی. لهغه د وخت سوال دا دی، وخت او تاریخ ته کوزي پښتنو د بارو ته پښتنو ته پوسکي چې دا راخلي کرخه پردی دي، د دې راخلو کرخو په خلاف باندې مبارزه کول او په دې کې دواړه لاسونه یو ځل شریکول، دا اواز د یو طرف نه او د بل طرف نه، بلکې د دواړو طرف نه په مشترکه تور په کار دی چې موږ دنیا ته د خپل تاریخ په حواله باندې د خپل وحدت خبره
کوو. دغه لاس یو کولو او دغه اړیکو د غختلتیا لپاره څه پکار دی؟ اوس برو پښتنو او کوزو پښتنو ته څه پکار دی چې د دوی ترمنځ دغه اړیکې لا پیاوړې او غختلې شي؟
سیاست د خلقو د راغونډولو او د پروګرام ورکولو یو نامه ده. بیا حکومت د هغې ادارو د چلولو دپاره د خلقو د مرضۍ مطابق رابطل د حکومتونو په شکل کې یو لازمي امر دی. لهذا د افغانستان په خاوره کې په هرو حالاتو کې په سختو حالاتو کې دلته حکومت دی، حکومت دی. کوزه پښتنو باندې د اغزه جابر قوتونه چې پرنګي په میراث کې کم پاکستان ساتره او ورکړی وو، هغه په هر حالات باندې زمونږ د پښتنو د یووالي مخالف دی. لهذا هر هغه خلک چې څوک د قومي سیاست خبره کوي د پښتنو په کوزه خاوره باندې، او څوک چې دلته د افغانستان د ملت خبره کوي. دا د دوړو الته د ګوندونو د سیاست مدارانو دلته د سیاست مدارانو او د حکومت د ذمہ داری جوړيږي چې سره ناستو کی وختونو د حالاتو کې چې په افغانستان کې داخلي جنگ پدې کې کوس پښتانه د افغانستان د ملت سره او د افغانستان د دولت سره مرسته وکړي او د دې ځای د حکومت د ذمہواري جوړيږي چې کم از کم د آزاد او خپلواک مملکت په نوم باندې دلتا داسې ادارې او داسې ریډیو او ټلویزیون او مختلف فرهنګي ادارې وي چې کم از کم دې خبرو ته ترقی ورکړي، دا خبرې په مخ کې بوزي او د کتو پښتنو په خپل نجی محفلونو کې، په خپل سیاسي محفلونو کې، په خپلو مظاهرو کې او په خپلو ادیبانو او په نصاب کې هم او په حرکت او په سیاست کې هم دا آواز اوچت کړي چې لر او بر یو پښتون دی، پښتون یو تاریخ لري او دا تاریخ یو ځای کول غواړي. پدې کې د باچا خان د لوی فلسفې دراندې چې د عدم تشدد په بنیاد باندې باچا خان پر اګر کړو، د پاکستان د حکومت سره زندانونه شته، د پاکستان د حکومت سره ارس شته، خو زموږ سره پروګرام حوصلې او باچا خان د اتل په حیثیت باندې مونږ په خپل ذهنونو کې او په خپل عملونو کې هغه ته احترام ورکو، کوتغه لار موږ اختیار کو زره او کپاسته
د د د لرو او برو پښتنو د یو ځایوالي د فکری یو ځایوالي لپاره خو پکار ده چې همدا شان زموږ یو شمیر اتلان وی چې ټول پر دا ټول شو څنګه کول شو چې دا فکر عام کو دا دی کوزه پښتون خو
د بنیادی سوال او اهم سوال زه ستاسو ډیر زیات مشکورم چې تاسو ذاتی او نظریاتی او فکری واړه اختلافونه کېدای شي، خو د ټولو لوی خبر چې هر هغه خلک چې هغه موږ په تمامه دنیا پیژندلې قوت دی هغه باچا خان دی. په کار ده چې په کوزه پښتنو کې د ځوانانو په شکل کې، د ادیبانو په شکل کې، د شاعرانو په شکل کې او د هغه ځای د پوهانو په شکل کې موږ د ځان لپاره یو سمبل په ټول په شریکه د ویار سره وټاکو او هغه چې سره ویار سره ټاکو هغه باچا خان کېدای شي. نو د باچا خان خطرې دی، خو د هغه سیاسي وارثان یوازې د هغه کورنۍ نه پاتې شوي، بلکې د هغه د فکر او د خدای خدمتګارو بچي چې پلانانو یې په بابړه کې، په کیسه خانه کې، په ټکر کې جنګونه کړي دي، کم از کم هغه ته د خپل نیکونو تاریخ هم یاد دی. په کار ده چې موږ فیصله وکړو چې د وخت او د حالاتو تقاضا دا ده چې ټول د باچا خان په فلسفه باندې روان شو، باچا خان خپل اتل وګڼو، د دواړو پښتنو د کوزه پښتنو برو پښتنو د هغه مشر وګڼو او په کوزه پښتنخوا کې موږ کم از کم د هغه فکر ته اهمیت ورکړو، ټولو خلکو ته آواز وکړو چې د سبا جنګونه د سبا سره تعلق لري، د نن جنګ او د نن د وخت جنگ چې کوم دی دا د پښتنو د یووالي ضرورت دی. راځئ د برې افغانستان کې د جنگونو په صورت حال کې، د حالاتو په شکل کې او دلته چې کوم قوتونه موږ جوړه کول غواړي، موږ وجل غواړي، موږ لکه د ارمان په شکل کې، د واجد په شکل کې، د نقیب په شکل کې هغه په موږ پسې ګرځي او موږ بلکې چې دای خلکو ته خپل دښمنان وایو، د دغه دښمن په مقابله کې راځئ چې د باچا خان د فلسفې دلاندې د اصل په حیثیت باندې یو دغه تر راجم شو.
هنر او تخلیقات څومره کولای شي چې زموږ فکری یووالی رامنځته کړي؟
اولنۍ خبره دا ده چې د پښتنو چې کوم خپل کلتور لري په دې ډېرې زیاتې حملې شوي دي. زموږ د هنر خاوندان، زموږ د فکر خاوندان د هغو کورونو ته ورونه ورکړي شوي دي، د هغو وجل شوي دي، څه په قبرونو کې دي، څه تر اوسه پورې په دغه خفیا ټارچر سلونو کې دي او څه په یورپ کې په بار دنیا کې ناست دي. خدا یو خبره ده چې که هر حالات عمره غلې دي او هر چا هم په هر نوم باندې، د مذهب په نوم باندې، په زموږ د هنر په خاوندانو باندې او د فکر په خاوندانو باندې آواز کړی دی، خو بیا هم په دغه سختو حالاتو کې موږ د باچا خان د مرکز د لارې نه، په دغه ځای کې د نشترحال د لارې نه، په دغه ځای کې د مختلفو واقعاتو د مشاهرو د لارې نه، د خپل فکر او خپل فکري ملګري موږ په خپل حکومت کې چې د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت و، موږ کړی چې خیال محمد چې هغه د یو فکر خاوندانو حکومت هغه ته لس لک روپۍ ورکړي دي. او دلته نن یو سړی په داسې حالاتو کې د افغانستان د پاکستان د دغه مخصوصو قوتونو د لاس نه ناست ګلزار عالم دی. مونږ هغه ته په سلامۍ کې د باچا خان ایوارډ هم ورکړی دی او کوشش هم کړی دی چې هغه ټول قوتونه که دا د ښځو په شکل کې دي او که دا د نرانو په شکل کې دي مونږ په خپل حکومت کې دومره کولای شو دا هم کړی دي چې هغو ته مو په سره سره شکل کې معاوضه ورکړي او د باچا خان په نوم باندې مونږ هغه ته په توصیف کې یو سندونه سرټیفیکیټ ورکړو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه د یو قامپال سیاستوال او تحلیلکار په توګه یو داسې چا په حیث چې عمرونه عمرونه دي په دغه برخه کې کار کړی دی، په دغه برخه کې د خولې توی کړي، مبارزه دې کړې ده، دا اوس که زموږ غږ زموږ فرهنګیانو لیکوالو شاعرانو او ریستا پیغام پسې
ټول نه ولا نه خبردار چې په دې وخت کې تا ته ناشم. مونږ اکمل زمونږ ملګری چې د غربت په حالاتو کې په اسپتال کې پروت د پښتنو خاوره که د لرغ او که د برده شریکه ده، ادیبان او شاعران چې کوم دی دا د ګوند او دا د پیغام دا روحونه دي. مونږ به دا روحونه او د دې وجودونه ژوندي ساتو چې تاریخ ته مخته وړاندې شو، تاریخ ته کوسترګي شو.
ډېره مننه. لیکوال ژباړن او شاعر میر احمد یاد چې په تنکی ځوانۍ کې څه د پاسه څلوېښت کتابونه ژباړلي، شعري ټولګه یې چاپ شوي او په دغه برخه کې لا هم کار کوي. هغه وایي چې په ژباړه کې یې ځان راحت احساسو، نو ځکه یې په دغه برخه کې کار وکړ. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه یاد صاحب چې تکلیف مو وست. پوښتنه کوم چې یاد ولې شاعر شو؟
تاسو هم ډیره زیاته مننه. او شاعري زه داسې فکر کوم چې هر انسان د دې ترڅنګ چې دا عامې ځانګړنې لري، لکه طبیعي ضرورتونه لري، طبیعي ځانګړنې لري، ځینې خاصې ځانګړنې هم لري. او هغې ځانګړنو ته زه خپل دایم چې هغه یو هنر دی، هغه کپاره برخه کې. نو داسې هر انسان یو هنر لري او کله کله انسان ته ځان ته یې پام هم نه، هغه هنر ته څرګندیږي په یو طریقه نه، په یو طریقه په هغه نه څرګندیږي. نو دغه هنر چې په چا کې هغه ته بالاخره په یو طریقه باندې راوځي. زه فکر کوم ما چې شاعري شروع کړله یو لوی دلیل به دا و چې هغه زما طبیعت کې دغه هنر یا ډېر یا لږ خو په یو اندازه باندې داسې و چې بالاخره هغه د شاعرۍ په ژبه باندې راووته. ګنې د دغه هنر د اظهار دپاره دینه مخکې ما نور ډېر کوششونه هم کړي دي. مثلا ما تیاتر کې کار کړی دی، بے خوند نه دی را کړی. مثلا په رسنیو کې مې کار کړی، بے خوند نه دی را کړی. بالاخره دا داسې یو وسیله شوله یا هغه ژبه شوله چې په دې باندې ما هغه خپل کوم یو ټیلنټ چې ما کې یا کوم ورته چې هغه پرې څرګنده شول. نو زه فکر کوم دغه یو طبیعي غوښتنه وه چې باید داسې شوی.
یا چې دا تا د هنر او هغه د جوهر خبره وکړه چې په ځینو انسانانو کې دا جوهر، ځینې خلک دا جوهر ډېر وروسته درک کړي، په ځینو کې بیا داسې چې هغه اول سر کې درک کړي. ستا خپل باندې د جوهر د څه وخت درک کړي؟
زه فکر کوم یو مهمه خبره دلته دا کوم، جوهر چې څومره وروسته کیږي دومره پخیږي. ښه خبره دا چې څومره چې وروسته یې هغومره سنجیده راوځي، ځکه انسان د ډېرو حالاتو تودو سړونو تیر شوی. هغه د اظهار ژبه چې دا هغه ډېره زیاته پخیږي وروسته، او مخکې چې څومره مخکې راځي نو دومره انسان په احساساتي حالت کې نو هغومره تراشل شوی نه، لکه څومره چې وروسته تراشل شوی راوځي. زه ما سره تقریبا داسې یو کار شو، ځکه زما عمر به هغه وخت کې 23 کال او اوس 35 کال عمر دی، 25 کال مخکې و کال مخکې داسې حالت و چې ما نوې شاعري شروع کړه. دې نه مخکې ترکونه نور په ډېر کم عمر کې هم راغلي و، ځینې شیونه به داسې وي چې ما لیکلي وو، خو یعنې داسې یو څه وو، داسې ترکونه راتله. خو بالاخره چې یودم به داسې منظمه شاعري کوي چې شروع کړه او بیا مې ساتله، هغه دغسې وخت و چې زه د لیسې نه فارغ شوم او د پوهنتون په اولني کلونو زما. نو په هغه وخت کې دغه شاعري ما شروع کړله او کوشش مې دا وکړه چې هغه څه چې لرم هغه اظهار کړم.
نو اکثر وخت داسې چې ځینې شاعران د ځان په پیژندنې کې له مشکل سره مخ وي، د خپلې لارې په پیژندنې کې له مشکل سره مخ وي. چیرته زه پوښتنه وکړم چې یاد څه ډول شاعر دی، لارې کومه ده شاعرۍ کې؟
دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. دغه د شاعري چې نوې شروع کیږي، لکه د ټولو هنرونو کې دا کمال سره چې کله نوې شروع کیږي انسان خپله لار نه لري، بیا کوشش کوي دا مخکنه الگوګانې جوړې شوې کنه موږ ارتباطاتو کې وایو مخکنه الگوګانې جوړې شوې نو انسان د هغو الگوګانو پیروي کوي بیا په شاعرۍ کې موږ الگوګانې لرو زموږ په شاعرۍ کې الگوګانې موږ نه مخکې شاعران دي نو بیا ډېر پیروي د هغه شاعرانو کېږي هغې پسې شاعران روان وي او مطلب هغه تاسو چې ځان نه پېژني وجه دی چې د هغه نورو الگوګانو نه پیروي کوي او دا کوشش نه کوي
او ځان ترې خپله
چې خپله یو دغه جوړه کړي یو الگو جوړه کړي دلته هغه د ارواپوهان مهمه خبره دا کوي چې هغه د خودشناسۍ خبره کوي چې موږ ځان پېژندلو یو هغه دا ده چې کله ته دا ټول الگوګانې پرېږدې ته چې په کوم چاپېریال کې تا ته کوم چې ویل شوی چې دا بد دی دا ښه دی دا هر څه پرېږدې او د هغه نه وروسته ته یو شعوري فیصله وکړه شعوري فیصله دا چې ته پوه شي چې دا مثلا خوشحال دی او دا رحمان دی او دا حمید دی او بیا همداسې پسې راتېر شه دا سالک دی او دا کاروان دی دا ټول ولولې او دا ټول هضم کړي او د هغې نه وروسته فیصله وکړه چې ښه دا خو هغه خلک دي زه څوک یم زه په کوم انداز باندې مخکې لاړ شم نو دغه شی ډېر زیات مهم دی او لکه دا ځان پېژندلې دپاره دویمه خبره بیا دا ده چې ته دغه خپل ځان ته رالې بیا ته خپل ځان څنګه څرګندې دا بیا ډېره زیاته مهمه ده بیا د دې دپاره ژبه چې دغه د پردۍ ژبه راخلي خپله ژبه ترکیبې د څو ترکیبونه راخلي د هغه نه یوه ژبه جوړوي خپل یو سوچ داسې کوي چې هغه وړاندې کوي خپله ژبه وړاندې کوي له بده مرغه زه اوله کیفیت شعري ټولګو کې دغسې یو حالت سره مخ شوم چې ما کوشش لومړی خو مې ټول ولوستل تر ډېره کوشش مې وکړو چې خصوصا اردو مطالعه مې ډېره زیاته وکړل بیا زما مشکل دا چې ما هغه خپل ژبه چې ما وړاندې کوله ما داسې فکر کوم چې زما په ژبه به ټول خلک پوهېږي چې دا زما غلطي وه ځکه په کار دا نه وه چې ما هغه څه ژبه کارولی ځکه په هغې ټولګې ډېره نیوکه هم دا ده چې هغې کې ژبه ډېره واضحه نه ده زه چې څه ویل غواړم هغه مقابل لوری نه شي درک کولی او د هغې لویه وجه دا وه چې ما په دې کوشش کې چې زه د نورو نه ځان بچ کړم د هغوی هغه د ژبې طریقه مې هم روانه اخیستله ځان سره نو دغه یو مشکل و خو د هغه نه وروسته بیا ما که چې یو لوی تغییر راغی هغه د پروین شاکر یو نظم و چې غالباً احمد ندیم قاسمی ته لیکلی و او ورته وایي چې هغې پته دا ګیله کړې وه چې ته ډېره رومانټیکه شاعري کې فکر پکې کم دی دې ورته ویلی و چې زما شاعري دومره ځوانه ده چې لا اوسه پورې د فلسفې امسا ته ضرورت نه لري په خپل زور باندې تلی شي چې کله زړه شو بیا به د فلسفې امساګانې را واخلم نو ما چې فکر وکړ ما ویلی چې یاره د هغې خبرې په استناد باندې دغه د ځوانۍ عمر داسې دی چې په دې کې د پخو خلکو خبرې نه کېږي یاره انسان طبیعتاً دې ته جوړ نه وي خوند ورسره نه کوي نو بیا ما دا ویلی چې راځه دغه د خپلې د ځوانۍ احساسات راولم دې لپاره زما دویمه ټولګه چې راځي ماهرو هغې کې ډېره زیاته شاعري زما رومانټیکه ده او ډېره زیاته هغه زما خپلې تجربې دي نه چې مخکې ما هغه د یو خو هغه د ژوند حالت کېدای شي بدل شوی د هغې ټولګې نور سه دا ده چې ما خپل شعوري کوشش دا وکړو چې په دغه حالت کې چې ما سره څه شی خوند کوي او ما سره چې ما نه چې څه توقع کېږي بل زما د مطالعې سره چې څومره خوند کوي که نه زما د هغه پوهې سره ځکه دا خو دوه پلې دي یو مطالعه ده ستا پوهه ده ستا درک دی بله ستا خبره ده ته چې خبره داسې کوي چې هغه د مطالعې نه درنۍ نو طبعا خوند نه کوي او توازن دا په کار یو هغه چې انسان خارق العاده یو نابغه یغه جدا خبره مونږ غوندې د انسانانو ته دغه دواړو ترمنځ یو موازنه پکار ده چې زه څه لولم په کوم سټیج کې د کوم عمر او څه خبره باید وکم او هغه خبره چې کوم د کوم پس منظر د مخې نه کوم لکه دغه ټول شی نه ریخي لري یو بل سره نه هغه پاګ سټایل باندې مخکې زی نو مخکې ما نه دا غلطی شو او چې ما هغه ریخي نه پیدا کړې په دویمه ټولګه کې مې کوشش دا کړې ده چې ما هغه ریخي پیدا کړې مثلا ما د تسنیم شاعري ډېره زیاته ولوستله دومره بل چا نه ولوستله کما چې ولوسته دا غي په پښتو شاعرۍ کې په اوسنۍ شاعرانو کې ټول نه خغل لهجه خایله وي نو دا غي د غیر لهجه خغلت چې دغه مثلا رواغست سالک صاحب سره کې نسم دا خبره مو سره برته می کلاسیک د سره ولوسته برته د غالب نه بیا را شروع کړ په اردو کې تر فراز پورې دا ټول نه ولوست نو بیا می بل اخر د فیصله وکړل چې او دا عمر د دې د چې زبایت خپل د ځواني تجربې شریک کړم
اوس د خپل لار په معلومه شو
دا سبه نه چې دا د زمال لار وي خودم را ویل شي
جنگلو دی بای
دومره ویل شم چې زما شعوري شاعري ده یعنی دا سند چې ما نه څه ویل کیږي په دې پیغام چې زه څه وایم او ولې وایم
مننه بیا چې زمونږ اوریدون کې بم دی وخت کې پته مې چې لتا یو څه اوري نو
زین بیتونه په ذهن تر ازي غزل بلا سره نه یو څه بیتونه کې مې دی یو دا سم چې څه بده خوشبو په ګم گجبه ویل غواړي ګل دې په میز پانی پانی کې خدا ولاړي سبا د خوشبو په ګنګ جبا ویل غواړي ګل په میز پانی پانی کې خدا ولاړي تا باندې هم د اسمان قامت غرور بار دی
تا باندې
هم د اسمان قامت غرور بار دی ته هم په خاموش چغو بل چا په سجاړي او سترګې مو زړونه مو بے شور بے آواز غنیمت دی
زړونه مو
بے شور بے آواز غنیمت دی ګرځو چې ما خام د تش سرک په غاړي غاړي او چو پوری بنو گوری او بل تا چپون شو بسترگو کی ساتوخ کی ولاری دغه څو بیتونو ملګر ته ډلم
یا چې پرته له دې چې شاعري کې او د نظم په برخه کې لیکي نثر هم لیکي او کنه
نثر هغه ول ول وخت داسې چې د انسان ډېر زیاته ارشي سره تلوسه یې کنه چې دا مکمغه مکمغه وکم او له بده مرغه پښتانه ټول دغه سی حالت سره دي چې ارڅ کوي هغه ول ول وخت کې مې دوه درې لنډې کیسې ولیکلې بیا هغه خودشناسۍ باندې چې پوه شوم چې څه شي ته وایي بیا مې هغه پرېښودې وویل چې یاره دا زما کار نه دی ځکه ما وویل چې یاره زه چې بس څه وایم په شعر کې به وایم د دې نه پله قلم ماته په کار نه دی که زه غواړم چې یو ځای ته ورسېږم نو هغه نثر هغه و ادبي نثر خصوصا هغه هماغه وخت کې ختم شو هغه نه وروسته مې بیا په تخلیقي برخه کې ما یوازې دغه کړی دی یوازې شاعري مې کړې ده او نثر مې ځینې مقالې دي چې هغه ادبي حیثیت نه لري معلوماتي او دا
اکثره د ژباړې کړې دي تقریبا څومره کتابونه دي تر اوسه پورې ژباړلې
د ژباړې خو دغه کتابونه چې رئیس صاحب و هغه تقریبا دغه اوس درې څلوېښت کتاب چې دی هغه مکمل دی په دې کې څلوي خداسې دي چې هغه پبلش شوی دی یعنی چاپ شوی نه دی خو چاپ شوی او خپاره شوی دی پاره کې شپږ مثلا آنلاین خپاره شوی نور چې دی چاپ دی او درې داسې دي چې هغه باندې کار اخلاص شوی یا په ذکر کوم په پاغه باندې لګی نو ټول چراغون کو تقریبا تر دغه محل چې من خبر کو درڅل
او په کوم موضوعاتو کې دي دغه
بیل بیل لس نه کتابونه د ډاکټر مبارک علي دي چې هغه په تاریخ او ټولنیزو مسایلو باندې د دې ترڅنګ یو څو نړۍ کې د ډېر خرچ شوي کتابونه هغه د مشهور کتابونه هغه د شخصیت جوړونې او د ځان
اکثر ټولنپوهنې او
ټولنپوهنه یو مجموعي خو بیا موږ چې کله هغه طبقه بندي کوو دا عموما د کاروبار بزنس کتابونه راځي د دې ترڅنګ تدریسی کتابونه دي یو څو د اقتصاد او ستراتیژیک مدیریت او ارتباطاتو برخه کې یو کتاب دی مارکیټینګ کې اوس کار کوم په یو شوانه او ځینې داسې کتابونه دي چې هغه مثلا سیاسي ټولنپوهنه چې هغه تدریسي کتاب هغه وخت کې یو د شاعرۍ کتاب دی کیفیت دغه بیلابیل
ډېره مننه کورو دان
تاسو مو
لیکوال او شاعر ګل رحمان رحمانی یو له هغو ځوانو لنډ کیسه لیکونکو څخه دی چې ګڼې لنډ کیسې چاپ شوي او مینوالي هم پیدا کړې دي هغه د ژوند بیلابیلې برخې کیسه کړې د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د نوموړي لنډ کیسه لیکونه وګمه جبارخیل دراوروي
لیکونه مسافر مازیګر مهال یو ناشنا کلی ته ورسید ستړی ستومانه وو ورسره کوچنی پندوکی گوتی شخی کڑی وی دیوی کلی او دنگی کلا لویا لرگی نه دروازه ای ټک ټک کړه د چاغه کرانه غی دا کار یې بیا تکرار کړ پلا را ډنګر ما شوم تیری دا لخته یې پلاس کې و د نا آشنا کس پلی دو تم شو سر تر پخو یې له نظر تیر کړ او بیا یې پاس لگی دلی زنګ ته خپل لخته ونی و کاکا دوی ټک ټک نه اوري هغه تور شی تخت کړه پلرګینه تخته لگی دلی تور وګدو بټن ته یې پام شو لما شوم وشرمیده نری ګوتې ور اوچا تکړه زور یې ورکړ وړاندې چیرته د ټیوټیو غږ واورېدل شو د دیواله څنګ ته د پښو په سر کې ناست څو دقیقې وروسته د دروازې خلاصولو غږ پورته شو یو ډنګر ځوان کیرا وو مسافر او ور سره پندکی ته یې وکتل او لستړی مشی پراته یې پوښتنه وکړه له حاجی صاحب سره د کار وو هو چیرې دی راځي مخامخ میمان خانه ته ورځه نور مسافر هم را روان دي سبا له همدې ځای روانېږي شاید وروسته راشي زه به چای هم درته راوړم د کلا څنګ ته راوتلې دروازې ته ورغې خلاصه یې کړه لویا کوټه وه له دوه وروسته یې مخامخ الماری ته پام شو ټوله لیکونه ډکوه زړه نازړه ور پاڅېد را خلاصه یې کړه
ګڼ لیکونه لاندې راولوېدل. وارخطا شو، ټول لیکونه یې بیرته ور اوچت کړل. د ډېرو پاکټونه او سرپوښونه خیرن سولیدلي او ګرد وهلي وو. د المارۍ څنګ ته یې په توشکه پښې وغځولې او یو لیک یې پرانیست. دعا او سلامونه یې لیکلي وو او په لاندې برخه کې یې ولوستل: پلارا، مور مې وایي چې سږ کال دې له ښوونځي باسم، شپنی به کوې، کور کې څه نه لرو، پلار دې مسافر دی، باید غریبي او مزدوري وکړې. احمد ورور مې سږ کال اووم ټولګي ته ځي، یوازې دی به درس وایي، خو زه له ښوونځي سره مینه لرم. خیر دی، ته ورته یو څو پیسې راولېږه چې کور ته پرې اوړه وریجې او غوړې واخلو. زه غواړم درسونه ووایم او ته له پردیو مزدورو خلاص شي. په لیک کې نورې خبرې هم وې، خو طبیعت یې خراب شو. بل لیک یې پرانیست، له سلام کلام نه تیر شو، مسته یې ورغې چا خپل کور ته لیکلی وو: زویا، مور ته دې ووایه چې د اعظم کاکا خبره ومني، زوی یې ښه سړی دی. د برېښنا لور خبره مې ورسره کړې ده، نه ورته مو وایي، ښه کارګر هلک دی. هر ځل یې چې اتاق ته ورغلی یم، له کار وروسته پنځه وخته لمونځ اودس کوي، له بدو هلکانو سره هم نه ګرځي، یو کله کله سګرټ څکوي، هغه به هم ورباندې پرېږدم. نور نو همغه دود او دستور دی، توکل په خدای وکړئ او دستمال ورکړئ. لیک یې بیرته پاکټ کې کېښود، اوږده سا یې واخیسته. تصمیم یې ونیو چې نور به یو لیک هم نه لولي، خو زړه یې صبر ونه کړ. د لیکونو له منځه یې یو بل راکش او پاکټ یې څیرې کړ. وړاندې لاړ او په یوه برخه کې یې لیکلي وو: ګل محمد وروره، د خیال محمد درک لا هم نشته. دا د درېیمه میاشت ده چې زما ملګري او قاچاق پر ټول پسې ګرځي، خو خدای خبر چې په ورور مو څه وشول. په ځمکه کې ډوب شو، که آسمان ته وخوت. په هغه شپه هم له موټره پسې ښکته شوم، مړی او ژوندی پیدا نه شو. ته مورجانې او لالا ته ډاډ ورکړه، ورته ووایه چې ښه دی، کار کوي، یو مناسب وخت کې به زنګ درته ووهي. مسافر آه وکړه، یو بل لیک ته یې لاس کړ چې ځوانه کی هلک راننووت او د چایو پتنوس یې مخې ته ورکېښود. ده هم پښې راټولې کړې او لیک یې تر بالښت لاندې کړ. ځوانه کی ورته وویل: څه کوې کاکا، مازغه دې زیات شوي؟ نو چې دومره لیک دی زده دی، بیا ایران ته څه غواړې؟ ولې بل کار نه کوې؟ مسافر په بله نړۍ کې ورک وو. مصنوعي خندا یې وکړه او ځواب یې ورکړل: هسې ورسره بوخت شوم، دومره سبق مې هم نه دی ویلی. ته د حاجي صاحب زوی یې که وراره؟ ځوانکي د چایو پیاله ډکه کړه او ویې ویل: نه کاکا، یو هم نه یم، دلته مزدور یم، په لیک لوست نه پوهیږم. قاچاق باران چیرته خپل اولادونه په کلي کې بې تعلیمه پرېږدي؟ خدای خبر په کوم خارجي ښار کې به وي. زړه یې ډاډه شو، بل لیک یې پرانیست، له سلام او دعاګانو یې تیر شو او د لیک منځ ته ورغی. پکې راغلی وو: پلاره، زه د دې کال په آخر کې درځم، پیسې مې هم ټولې کړې، خو سر ته مې ورشه، ورته ووایه چې بې ځایه پیغورونه او خبرې دې نه کوي. انشاءالله تعالی چې خبره به پنځم کال ته نه ځي. سږ کال مې چې ترې راناوې کړي نه وي، نو ستا زوی به نه وم. نور یې ټیټه ورته مو وایه: که کمې شوې، له ملګرو به یې قرض کړم او له واده وروسته به بیرته راشم. د مسافر په شونډو بیا ترخه مسکا خوره شوه، خو ځوانکی یې له لاسونو لیک واخیست: کاکا، چای دې وڅښه، دا د حاجي صاحب خاصه الماری ده، نور اسنادونه یې هم پکې دي. تیر ژمی مو څو کڅوړې کسټونه هم وسوځول، خدای خبر هلته به څه خبرې وي. اوس یې پرېږده، که نور کاغذونه را وپلټې بیا ماته غوسه کېږي. مه یې ګوره، وایي چې امانت دی. زه خو چې دا څلور کاله په دې کور کې کار کوم، دا الماری همداسې له لیکونو ډکه ده. هر ځل لیکونه ورته زیاتېږي، خو کموالی پکې نه راځي. نو که نه خفه کېږي، زه به یې بنده کړم. سهار مې ځینې نور لیکونه پکې کېښودل او خلاصه راڅخه پاتې شوه. د حاجي صاحب د راتلو وخت دی، تا ته به څه نه وایي، خو ما به ورباندې سپکړې. هغه وایي چې دا کاغذونه بې ځایه ونه غورځوئ، د الله نوم به پکې وي. ښه دی، ژمی د بخارۍ لپاره په درد خوري. د مسافر سترګې پکې وګډېدې، سر یې په بستره تکیه کړ او د څو شېبو لپاره یې دیو پردي هیواد ستړي اوږدې لارې او بیا د خپلې کورنۍ په څیر لسګونه نورې کورنۍ په ذهن کې ور وګرځېدې. په زړه یې تر خڅړې کتیره شوه او د چایو پیاله یې راپورته کړه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د قاضي میر احمد شاه رضواني د ژوندانه احوال درته بیانوو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
قاضي میر احمد شاه رضواني. قاضي میر احمد شاه رضواني د پېښور د اکبرپوی په کلی کې زیږیدلی دی او هملته لوی شوی دی. د خپل وخت د مروجه علوم زده کړه کړې ده او د پښتو ژبې یو پیاوړی ادیب او زبردست لیکوال دی. ردوانی په نظم او نثر دواړو کې لاس لري. د پښتو د زیاترو زده کوونکو استاد دی. ردوانی په انګریزي، اردو او عربي ژبو ښه پوهیده. د تا د پوهانو او لیکوالانو لخوا د شمس العلماء لقب ورکړل شوی دی. ردوانی نه یوازې دا چې یو پوخ لیکوال او په نثر کې د قوي لاس خاوند دی، بلکې یو ډیر ښه او قوي شاعر هم دی. ردوانی په شعر کې عشقي خوا نیولې ده، خو بیا هم شاعر د قوم د بیدارۍ او د ویښتوب لپاره ځینې انتباهي اشعار هم ویلي دي. همدارنګه د خپل ولس صاحبونه او خراب دودونه په دردناکو الفاظو کې پښتنو ته په ګوته کړي دي. د قاضی میر احمد شاه ردوانی په شعر کې عشقي برخه ډیره پراخه ده. د پدې برخه کې مروج او ساده تشبيهات او تلمیح څخه کار اخیسته ده او دا کار د پادبي ذوق باندې پوره دلالت کوي. خو ګوریدونکو، دا هم د قاضی میر احمد شاه ردوانی د شعر یو نمونه. ستا په سپین تندی ای جان دا تور خال ده، ستا په سپین تندی ای جان دا تور خال ده، کازان ته د سحر ولاړ بلال ده، تور زلفې د خامار دی چې تاویږي، تور زلفې د خامار دی چې تاویږي، که د زړونو د مرغو نیولو جال ده، سل یوسفه که پیدا شي په دنیا کې، سل یوسفه که پیدا شي په دنیا کې، ستا د سترګو د جادو سحر حلال ده، په کوم مخ بستا سیالی کاندی افتاب، په کوم مخ بستا سیالی کاندی افتاب، د ده حسن هر ورس چې په زوال ده، په دنیا کې چا جنت نه دی لیدلی، په دنیا کې چا جنت نه دی لیدلی، بی تشبیه دا یو خوند ستا د وصال دی، زما سترګو بل طوفان راوسته خدایا، زما سترګو بل طوفان راوسته خدایا، دا ژړا ده که باران ده به شکال دی، ستا په سپین تندی ای جانه دا تور خال دی، کازان ته د سحر ولاړ بلال دی.
شیر هغه سپیڅلې تحفه ده چې د الهاماتو څښتنې هر چا ته نه ورکوي. شیریت زړه ته یو داسې احساس او جذبه ورکوي چې ډیر کسان یې په لټه کې دي. که څه هم په شعر لیکنه کې به ریاضت هم یو مهم اړخ وي، خو افلاطون وایي چې شعر د شاعر کار نه دی، بلکې دا د خدای جل جلاله لخوا تحفه ده. په ورېښمین خیال کې یو ډکلمه شوی شعر دراوړو. بیا د چا د لاس شراب څومره مې په خوند وڅخل، بېله تانه مړ نه شوم زهر مې د ژوند وڅخل، بیا د چا د لاس شراب څومره مې په خوند وڅخل، بېله تانه مړ نه شوم زهر مې د ژوند وڅخل، مورې اوس پلار شومه قند مې ستا د پند وڅخل،
خبر لزڑ میو کھیو اللہ خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم کے سالم او سال خبرو
سو فکرونه تیار خونه کتابونه، سو فکرونه تیار خونه کتابونه، ژوند می څه ده بس لفظونه کتابونه، سو فکرونه تیار خونه کتابونه، ژوند می څه ده بس لفظونه کتابونه، پښتنې پیغلی بلا کیسی لري خو
پختنی پیغلی بلا کیسی لری خو تری ڈک دی زخمی زرون کتابونا ستا دو بیارات لو وادی می دلی کلی ستا دو بیارات لو وادی می دلی کلی را سردی کتابونا کتابونا ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې او پر اخلم قلمونه کتابونه په هنتون کې راته بیا یو چارا کړی په هنتون کې راته بیا یو چارا کړی یو کاغذ او څو ګلونه کتابونه چا د زړه په سر محبوب پته وهله چا د زړه په سر محبوب پته وهله یتیمان یشول شیرونا کتابونا سو فکرونا تیار خون کتابونا جون میتسده بس لفظون کتابونا استاد بیاراتلو وادی می دلی کلی راس روی کتابونا کتابونا ما خپل رزقنا یو چو پیسی کلی بھیلی او پری اخلم قلمونا کتابونا
پگران وطن کے دے پوہانے بڑا سمسور غاڑو من پگران